وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکیس مخ کې ترجیح خبرونه مطلب تلا شو خبرونه. د افغانستان د خبرالن مرکز وایي چې په افغانستان کې پروان 1403 کال کې د خبرالن او رسنیو لاقونو سره په سرغړونو کې له هغه د مخکینی کال پرتله په سلو کې 30% زیاتوالی راغلی دی. دې مرکز نن د کب 26 په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرالن او لاقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 موارد ثبت کړي دي. په دې مواردو کې د طالبانو د تازه محدودیتونو په پایله کې د دویش رسنیو د فعالیت بندیدل او د 50 خبرالن نیول شامل دي. د افغانستان د خبرالن مرکز وایي چې د رسنیو د زپولو بهیر د رسنیو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مبهمو سیاستونو په سیوري کې په 1403 کال کې هم ښه په درس او په پراخه ډول روان و. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شو، ویل شوی چې د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تیرو د ښځو انجونو حقونه، سوله امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، د سپک او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځای شوو کډوالو او د طبي پیښو اغیز هغه موارد دي چې د یونما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. بلوچ بیلتون پال ادا کوي چې د بلوچستان یالات د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوز د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د بلوچانو د ازادي بخون کې پاوز پونو د بیلتون پالو ډلو په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسو ویل دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه تللی دي. د بیان د ادارې مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټولټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې مهال چې سربیا په پلازمینه بلګراد کې د تیرو سو لسیزو تر ټولو لوی مظاهرې روانې دي. د دې هیواد ولسمشر الکسندر وجیچ وایي چې هغه پراخه منفي انرژي او غوسه چې خلک د چارواکو پر وړاندې لري د درک وړ ده. دا اعتراضونه په تیره نومبر میاشت کې هغه مهال پیل شو چې د اورګاډي په یوه سټیشن کې له خونړۍ پیښې وروسته خلکو چارواکو په فساد تورن کړل. ولسمشر وجیچ تیره شپه په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال هڅه کوله چې ځان د خلکو د غوښتنو د استازي په توګه معرفي کړي. هغه وویل چې په حکومت کې شامل ټول کسان باید پوه شي چې کله دومره ډیر خلک راټولیږي پیغام به یې څه شی وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ سوال ته نه سکول سته نه مد هسپتال سته.
روان کال کې د خبرالانو او رسنیو د قانون د سرغړونې پیښې کابو 30% زیاتې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکو شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي.
دای خو هیڅ وخت نه تا اما کوم دی چې موږ ځان ته انتخاب او خپل کراچي کې قدرو اته موږ څوک نه پی
خبرونه کړته نور پرونه حملرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره لدې واده د وټولو لپاره د ورکرشي مهلت دوونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د هیواد پریک دي، وایلی وی خو روژه او د تورخم دروازې بندیدل او بل خو د دې واده په بیلابل سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغه سي دي چې په دومره کم موده کې راټولول نه ممکن دي. نور جزات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېری کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 د هیواد پرېږدي چې د نیټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډی کې د ای سی سی افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوال خانولي وایي دا چې لکلونو رئیس په دې خار کې کار روزګار کوي او په دومره کم موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نو موري د اکشن به پورز ازادي رادیو ته وویل
دغل ته زمون په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي هم دغل ته ډیر وخت تیر شوی دي سره دي چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دي ګډوډ دي هلته کاروبارونه نشته دي سنز دي مشکلات دي موږ به څنګه وشو کولای چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي خار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن تستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ سوال ته نه سکول شته نه مد هسپتال شته نه موږ دغه بچان هلته بیا څه په وکړو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په اومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوې نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالې موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپله ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا 3,300 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
پر همدې موضوع سره د ښځو حقوقو فعال او خبریاله مینې اکبري خبرې کړې دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت کزه په یو جمله کې وایي ما ډیر زیات د نورین سره مخامخ ده. دا ټکی ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو رئیس یا کسان چې شل کاله ډیر شکاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه درسلور کاله کې دلته دي نو دوی ته د په قانوني ډول باندې د کار زمينه نه ده برابره. حتی که یو څوک غواړي چې مثلا یو ورکه دکان جوړ کړي حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستانی شناخت کار دی او بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډیرو زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژې نه بیخي د دوی د پریکړه نهایي ده چې حتمان به وباسي. دغه څو ورځې سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی پروژه ماتې ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده لیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري. رازی دروازی ټکوي خلک بیا لزان سره او پیښور کې هم دی ورځ کې بيخي بد حالت شروع شوی دا چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنې کسان او باسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره چې دوی ته ورکړل شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بے برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی مزوروي
ډیر زیات. حسین جان ډیر زیات زموږ افغانان د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تیره هفته زموږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کیږو مکه دې چې پولیس مو باسه موږ به خبر ته لاړ شو. الته لړل متاسفانه اتیر ورځ می خبرې ورسره کولې وې دلته هم نیول شروع دي دروازه ټکول کې یو پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خبره هغې چې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني ووسیګو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدې موږ ته سټین راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دی نه کوي، په رښتینې معنا سره ټول دی اوباس یو پریکړه دی وکړي، داسې نه چې زورول کوي اوباسي بیا چې څو روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایي که دوی واقعا اوباسي خو یو د فیل الف نه تریا پورې دی اوباسي بالکل دی نه پرېدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي، افغانان یې په یو بېبرخلیک حالت کې پریښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند که څه هم تاسو ورباندې وغږېدی، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لورې د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړل شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورون پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لورې څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان موږ او تاسو کلونه کلونه وو چې ټول په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو داسې یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال، صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوال یې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او له بلې خوا نه چې دوی مثلا د آیو ایم بل بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت و یا څه بل مقاصد یې وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یوه پریکړه ونیسي چې موږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي، خو لیکن دوی د دې قلب په برخلیک حالت کې نه پرېږدي. اوباسي ټول دي اوباسي، یو دفعې دي اوباسي، که نه اوباسي نو دغه سي د سیاست قرباني دي موږ نه ګرځوي.
خبر علامین اکبری و چې موږ سره خبرې کړې وي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وای په دغه واد کې د خبرلانو او رسنوي د قونو د سرغړاونو پیخي پر روان مریض کال کې د 13 غ په پرتلا کابو سلیج سل نه زیات شوې دي. دغه مرکز نن په 1300 کال کې په افغانستان کې د خبرلانو او رسنوي د وضعیت پړه یو راپور خبر کړ. په افغانستان کې شمیر خبرلانو هم وای چې اوسنۍ شرایطو کې کار تربل هر وخت زیات سخت شوه. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24 سلنه زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کپ په 26مه او د کپ د 28مه یعنې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر هغه چې رسنه او خبریالان په افغانستان د ننه خپل قانوني ازادي ترلاسه نه کړي، وضعیت به تر دې هم بدتر شي او موږ به د رسنه او خبریالانو د وضعیت د لا ترنګلیتیا شاهدان اوسو چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان ل رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کب او وستمې په درشل کې ډیرای خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق هم اگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارسونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې خصوصي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدی او مهدی انصاری لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بلوچ بلتون پالو یو ځل بیا په یوه برید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې دړولې ادا کړې ده. د بلوچستان ایالت سیمه ییزو چارواکو په بلوچ میشتې نوشکي سیمه کې وسلوال برید تایید کړی خو دوړو لورو د طالباتو بیلابیل ارقام ورکړي دي. نور چې زیات په دې راپور کې
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوچ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زد نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر په هنتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوز بل خبره کوي. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشا ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژون کې برید وکړ. خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوز په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشا ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر شوې ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پړه د بلوچستان د ازادي بخونکي پاوڅ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمې پر لویه لاره یې د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړې ډلوایي په دې کاروان کې اته بسونه و چې په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصرې وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بیان کې راغلی دی چې دا برید د بلوچستان د ازادي بخونکي پوځ د مجید د لوا لخوا ترسره شوی دی. ازادي راډیو د هیس لوري لخوا د مرګ ژوبلې په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. دا پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوچ بلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې یې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلي دي ځکه پاکستان یې غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړي چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال یې د 15 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستانو ازادي بخونکي پوز او نور وسلوالو ډلو له څو کلونو راهیسې د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي خو د پاکستان مرکزي حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د وټونو د سر پلورن کې شکایت کوي چې د کابل خاروالۍ کارکونکو کې روزګار ته نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی او د دوکانونو د مالیې او لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. د طالبان حکومت د کابل خاروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د خاري نظم په هدف په وټونو کې هېچا ته د کار اجازه نه ورکوو. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خاروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیره وخت د کابل خاروالۍ کارکونکو زوروي او ان لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نه ستا اما کوم بیا چې موږ ځان ته انتخاب وو خپل کراچي کې درو اته موږ څوک نه پیږي اته درو اندازې پورې چې کراچي هم ټول بار شي ویږي په شاروالي راځي موټرو کې اچي دغه مزي بیا شپه ګورځي یو میا نو دي خلک توان نه لري ډېر دي تیار او دي پاس نه لري هغه خلاص هغه کراچي نه تورتي.
یو بل چې هم پلاسی کراچی تو کی پلوری او نه غواړي نومې په راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې بیا یې هغه لري کړې مارکیټونه یې جوړ کړل زینو ته یې ځایونه ورکول او موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
کاتوم د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو لدی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولې، خو پلاسی کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د کابل خاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو لدی وړاندې د کابل خاروالۍ ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
دا چې ننګرهار د افغانستان نورو ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي په دې ریپورت کې مو خبرو.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېله ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دل ترازو ډیر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې بخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دی او زین فارمي ماین دی چې خلک خوخې. مون کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دل تر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، وسندغه موسم نو ژمه د دې په بازار کې خلک چکر ته راځي. میان خوري بل ځای
برق نشته چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمل نشته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي شپې تر لس یو لس پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې با کرکټ کې دي شپې والیبال به کې دي خو ساغه شین نه ساغه خوند نشته
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب سوي دي خلک چې دي پیسونه خراب دي کار روزګار نشته دا خلک بیکاره ډیر دي وظیفه نشته دي په حال د پاره لس دکان دینو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سوچ نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو بس هم د سیتې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکا پوکا کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کپ پالونکو د تهدی رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سیلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل ورستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې د داخلي تولیداتو د لګوالي لمل سوداګر په جمی کې هر ورځ شاوخه 160 میټریک ټونه کبان له غونډي ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت دی ویل دا ګڼل کی چې د کبانو بچان له بهر واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي شرغه رئیس خیل ازیاتوي چې
د کبانو بچان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري لري دي او ایچری چفال ایچری د کانال دلته مروزتی کی چار کا لگا آزاد بوله دلاری بارندارانه خلی
نو وړي باور لري چې د ننګرهار طبي شرایط او بازار دوړه د کبارو د لا پراخي روزین لپاره مساید دي خو غټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلې کې کزان ورزل شي او سوداګری پنګونه وکړي تر څو د صنعت پراخ شي
سمزه خدغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو دسه مېری غټه اچین لرو ټریننګونه نشته پننګرار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوې نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسه منظم شوی دی نو ورته دسه دا نه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی کچیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي پننګرار کی یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لروزکه دانه شي پننګرار کی یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چي دي د میان پروزنه کی او دغه د دانی
دا چیننګرار بعد افغانستان د کبروزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځنګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی وو اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونه
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي په شواخ کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنی اورزم تقریبا لنډ دی خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولر دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک سته چې کسره کار ستلنه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هېوادو کې دي، څوک